سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شوو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتیرش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: زه په ژوره توګه د ښځو د ورکو شوو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي: یو شمېر فعالان یې لادرکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې الیزلې کوي. لادرکه شوې مېرمنې هغه فعالانې دي چې وروستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترینګلتیا خبرې وکړي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ترینګار وکړ چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا له کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي، اروپا ته د دوی د پلاوی دوم سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو پلاوی ناروې اوسلو ته تللی و. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په تېر یو شپه ورځ کې په ټول افغانستان کې 145 کسان په کرونا اخته شوي دي. دغه وزارت ویاند جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې په همدغې موده کې 19 کسان مړه شوي. همدې د اجیر په خبره څلور په کابل، دوه په هرات او یو تن په کندوز، هلمند او میدان وردګو کې مړه شوي. دغه وزارت ویاند ونه ویل چې دغه کسان د کرونا وایرس په کومه بڼه اخته شوي. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې د کووید 19 د اومیکرون بڼې د تشخیص امکانات نه لري. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټراس خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې پر اوکراین یو برید به غمیزوي. میرمن ټراس نن پنځم په موسکو کې له لاوروف سره لکتنې ورسته په خبري کانفرنس کې ویل: اساسا په اوکراین کې یو جګړه به د روسي او اوکراین د خلکو او د اروپا د امنیت لپاره یو غمیزوي، او ناتو هم دا واضح کړي چې پر اوکراین هر یرغل به چې پراخې پایلې ولري او هغه به ډیره ګرانه تمام شي. ښاغلی لاوروف د ټراس خبرو په خبرګون کې خبرداري ورکړ چې د موسکو په وړاندې د لویدیز چلند به یوازې په سیمه کې کړکېچ لا زیات کړي. د خبرونو تفصیل به په ازادي راډیو ډاٹ کام وی پانه کم واوري او ولولې. اوس ورزو دا چې په دغه پروګرام کې څلرو د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په څوکۍ باندې د جمهوري حکومت د استازو ترمنځ ناندرې رامنځته شوې دي. طالبان وایي دا څوکۍ د دوی حق ده.
د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخه هم حاکمیت نه لري، لویه بې انصافي ده.
زرګونه افغانان چې په ابوظبي کې دي او امریکا ته د تلو په هیله دي مظاهره کړي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د خزینه فعالانو له توقیف یا له درکه کېدو وروسته ځینې معترضې ښځې وایي طالبان هیڅ امکانات نه لري چې دغه ښځې یا وساتي یا د بندیانې کړي.
دغه پښتنې ته باید جواب راکړي: څه ډول یو رای تاسو خو نه د ښځو بندیخانې لرئ، نه د خزینه پولیس لرئ، په کومو امکاناتو تاسو دغه ښځې وړئ؟
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
داسې وخت چې د مخکینی جمهوری نظام د چارواکو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ پر سر ناندرې روانې دي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې دغه چوکۍ دوی ته وسپاري. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوی سویل شاهین د مخکینی حکومت استازو ته د دې چوکۍ سپارل د ملګرو ملتونو لخوا له دوی سره لویه بې انصافي بولي. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست استازی چې د جمهوری حکومت د بهرنیو چارو د وزیر حنیف اتمر لخوا لري شوی نصیر احمد فائق وایي لا هم خپل دندې ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ناندریزه چوکۍ د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته نوماند سهیل شاهین د دې سازمان د اعتبار کمیټې له مشرتابه غواړي چې بیړنۍ غونډه راوغواړي او دا چوکۍ دوی ته وسپاري. خغلی شاهین ازادي رادیو ته پټینګار سره وویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د طالبانو د حکومت حق دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخه هم حاکمیت نه لري، په خپلو کې سره بی اعتماد دي او په یو بل د غبن او خیانت تورونه پوري کوي. دا د افغانستان د ولس او هیواد په حق کې لوی بی‌انصافي ده او د نافذه قوانینو او اصولو خلاف عمل دی.
سهیل شاهین زیاتوي ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د تسهیل او همغږۍ لپاره د طالبانو اوسنی حکومت سره عملاً تعامل لري او له دې پرته یې چاره هم نشته، خو بیا هم دا چوکۍ دوی ته نسپاري. خاغلی شاهین داسې مهال دا غوښتنه کوي چې را لوړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په سر د مخکینی حکومت د یو شمېر کړیو ترمنځ ناندرۍ روانې دي. د فبروري په څلورمه د مخکینی حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش وغوښتل څو د نصیر احمد فایق پر ځای محمد ولی نایمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. خو خاغلی فایق د دې کار په غبرګون کې ادعا وکړه چې د مخکینی جمهوري نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو هڅې پیل کړي چې د ده د عدالت او حق غوښتنې غږ ټپ کړي. پرون بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ټویټر پاڼه ولیکل شول چې د خاغلی فایق تات څرګندونې غیر مسؤلانه دي. وی ویل چې د هغه پر ځای محمد ولی نایمی خپله دنده پیل کړي. خو خاغلی فایق نن سهار ازادي راډیو ته را لیږلي پیغام کې لیکلي دا خبر حقیقت نه لري، ځکه د استازولۍ ټویټر د هغه کسانو له ډلې د یوه په لاس کې دی چې په دې دسیسه کې ښکیل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ادعا کوي چې د محمد اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته د یو شمېر مخکینیو چارواکو لخوا پر ضد توطیه پیل شوې، څو د فشار او دسیسو په پایله کې د ده د حق او عدالت غوښتنې غږ غلی کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. افغان کډوالو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابوظبي ښار په یو کمپ کې اعتراض کړی. دوی چهارشنبه شپه مهال د دې کمپ په انګړ کې له دې امله راټول شول چې په خبره امریکا ته د لیکت پروسه کې ډېره سستی کېږي. د افغانانو د تخلیه په پروسه کې له افغانستانه د ابوظبي کمپ ته ولېږدول شول څو د لیکت پروسه کې خپل قانوني مراحل بشپړ کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغان کډوالو د اعتراض غږ دی چې امریکا ته د لیک په پروسه کې د ځنډ له امله شکایت کوي. دوی چې هر شنبه د شپې راټول شول او نن د پنځشنبه په ورځ هم د ابوظبي په کمپ کې اعتراض روان دی. د دوی له اعتراض په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوی او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې ښځو او ماشومانو هم پکې ګډون کړی. دغه افغان کډوال شپږ میاشتې وړاندې له افغانستانه د تخلیف پروسه کې ابوظبي کمپ ته ولېږدول شول څو له دې ځایه امریکا ته ولېږل شي. دوی کې داسې کسان شته چې امریکایي حکومت سره یې کار کړی او یا هم هغه څیری پکې دي چې افغانستان کې ژوند کول د ځان لپاره ګواښ بولي. اعتراض کوونکي له متحده ایالاتو غواړي چې څومره ژر کېږي امریکا ته یې ولېږدوي. له اعتراض کوونکو یو تن داریوش عثماني چې وایي اس آی وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل
موږ له امریکا یو غوښتنه کوو چې بېل کوم استثنا موږ امریکا ته یوسي، هغه ډول چې قطر، دوهې، هسپانیا او جرمني افغانان ولېږدول. دلته ټول خلک په رواني ناروغیو اخته شوي، ماشومان له ښوونځیو پاتې دي.
یوه بله اعتراض کوونکې میرمن دلاوري چې مخکینی حکومت کې افسره وه اوس په ابوظبي کمپ کې امریکا ته د لېږد لپاره شپې ورځې تیروي.
نن شپه د دې لپاره اعتراض شوی چې د دوی هیڅ برخلیک معلوم نه دی. په ځلونو امریکایانو ژمنه کړي خو نه یې د عملي کړي.
په دې کمپ کې د میشتو افغانانو کره شمېر نه دی معلوم، خو ویل کېږي چې زرګونه کسان هلته پراته دي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 130,000 افغانان له افغانستانه وویستل شول. د دوی ځینې د دوهې، جرمني، ابوظبي او نورو کمپونو ته ولېږدول شول او له هغه ځایه امریکا ته انتقال شول. خو د ابوظبي په کمپ کې د پاتو دغو پرتو افغانانو د برخلیک په اړه کره معلومات نشته چې کله او څه ډول به د لیږد بهیر پیل شي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو ته غواګست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي radio.com ویب پاڼه کې هم واوره هم دارنگه مطالبه و گره ده ازادی راڈیو پا ده پروگرام که با ورانده ده سویس پا جنیوا که ده مغنده پرتباد بنده تاشتا راپور خپور کو د سویس په جنیوا کې د غونډې ته د طالبانو استازي هم ورغلي دي. البته په دا غونډه نن روانه ده، خو د سویس حکومت ویلي دي چې د طالبانو د پلاوي ورغوښتل په دې معنی نه دي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په سویس کې د افغانستان په تړاو د جنیوا کال ناسته نن چهارشنبه هم دوام کوي. د افغانستان د حرکت ملي خط سوم رئیس بریالی نصرتی چې د دې ناستې له ګډونوالو دی، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له استازو سره د تړلیو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو، بشر حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو باندې بحث شوی او دغه بحثونه دوام لري. ښاغلي نصرتی وویل چې د غونډې تر پایه د بحثونو او خبرو جزئیات محرم دي، خو وروسته به رسنۍ
مسائل حقوق بشر
د بشری حقوقو مرسته رسونه د بشری حقوقو په بنسټونو خبرې وشو او ډېرې مطرح شوې. زموږ لخوا د خوځو اونجونو په زده کړو بحث شو او د جمعې په ورځ به نور ډېر جزئیات په رسنیو سره شریک شي.
خو ښاغلی نصرتی د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د خبرو د نورو اړخونو او ګډون کوونکو په اړه جزئیات نه ورکوي او نه هم بل ځای په دې اړه معلومات خپاره شوي دي. د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي، د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبې څخه تر جمعې پورې د تړلیو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې په دې هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو د حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 9 نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د روغتیایي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې کړې دي. خاغلی تتروس په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د یو شمېر پرمختګونو سره سره په افغانستان کې روغتیایي وضعیت تر اوسه هم ناوړه دی او بشري وضعیت لا هم د خلکو ژوند خطر سره مخ کوي. په افغانستان کې ډېره اړتیا د کووید 19 او په ځانګړي ډول اومیکرون د تشخیص لپاره د تشخیصي وسایلو مهیا کېدو ته ده، ځکه د مواردو شمېر مخ په زیاتېدو دی. خو په ورته وخت کې پرون په سویس کې یو شمېر ښځو د هغه هوټل مخې ته چې د طالبانو استازي پکې استوګندي مظاهره کړي. مظاهره کوونکو خزو په کابل کې د نیول شوی او معترض خزو د ځایځایګي معلومولو او خلاصون پاړه مظاهره کړي. فرزانه مرسللی چې د دې لاریون له ګډون کوونکو د ازادي راډیو ته وویل
هدف اعتراض امروز خیلی مشخص، ساده و کوتاه.
زموږ د نن ورځې د لاریون موخه معلومه وه او زموږ غوښتنې له طالبانو افغان ښځو ته د کار، تحصیل او ازادۍ حق ورکول دي او همدارنګه غواړو چې معترضې ښځې خوسي سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د چهارشنبه په ماښام د فبروري 9 د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو وغوښتل چې نیول شوی افغان خزینه مدني فعالان آزادي کړي. ښاغلی ګوترش پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: زه په ژوره توګه د ښځو د ورکو شویو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي: یو شمېر فعالان لا درکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو خزینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي دي. خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې هلې ځلې کوي. لا درکه شوې میرمنې هغه فعالانې دي چې وروستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د یادونې ده چې سویس ته د طالبانو پلاوی داسې مهال سفر کوي چې شاوخوا دو اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیرخان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته هم تللی و چې د امریکا، اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغشان د افغان نانو یو شمېر استازو سره د بیلابیل موضوعاتو او په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غوښتست د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي دی چې د اروپا لپاره یو خطرناک شیبه ده هغه د روسیې ځواکونو د ورستربل زیاتیدونکو غواخ پاړه باندې خبرداري ورکړی دی چې د اوکراین له پولیس سره نږدې پوځي تمرینونه پیل کړی دي خو روسیا وایي سره لدې چې شاوخوا یو لک پوځیان یالته ځای پر ځای کړي دي په اوکراین د برید قصد نه لري د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ نن د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن سره په غونډه کې ویلي دي چې د اروپا لپاره البته د اروپا د امنیت لپاره یو خطرناک شیبه ده هغه ویلي که څه هم چې ناتو د روسیې لپاره کوم ګواښ نه ده خو د روسیې دغه وروستي تحرکات ګواښونکي دي او د اروپا امنیت لپاره خطرناک واقع کیدای شي د اوکراین پر سر د همدغې لانجې د رامنځته شوي کړکېچ د حل لپاره اروپایي مشرانو هم ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړې دي د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر نن په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره کتلي نور جزئیات له نوریاس نوریاورو
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې پر اوکراین یو برید به یو غمیزه وي میرمن ټرس نن پنځمه په موسکو کې له لاوروف سره لکتنی وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل اساسا په اوکراین کې یو جګړه به د روسیا او اوکراین د خلکو او د اروپا د امنیت لپاره یو غمیزه وي او ناتو هم دا واضح کړی چې پر اوکراین هر یرغل به پراخې پایلې ولري او هغه به ډیره ګرانه تمام شي خغلی لاوروف د ټرس د دغو څرګندونو په غبرګون کې خبرداري ورکړ چې د موسکو په وړاندې د لویدیز چلن به یوازې په سیمه کې کړکېچ لا زیات کړي لاوروف وویل ایدیالوژیکي چلندونه اولتیماتیمونه او ګواښونه هیڅ ځای نه نیسي او زیاته کړه چې موږ یوازې په متقابل احترام ولاړ ډیالوګ له لارې کولی شو اړیکې بیرته عادي کړو موسکو ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر سره دا هېواد د اروپایي مشرانو له هغو ډیپلوماتیکو هڅو سره یو ځای شوی چې هدف یې له اوکراین سره په پوله د روسي ځواکونو د ځای په ځای کېدا پر سر د راپورته شوي کړکېچ کمېدل دی په داسې حال کې چې اروپایي مشران او جګپوړي ډیپلوماتان هڅه کوي چې په سیمه کې د روان بحران د حل یوه لاره عمومي روسیا او بیلاروس نن لس ورځني ګډ پوځي تمرینات پیل کړل چې شاوخوا 10,000 روسي سرتیري په پکې ګډون کوي د بیلاروس خاورې ته د دغو ځواکونو له ننوتو سره دا ویره هم زیاته شوې چې ښایي ورڅخه پر اوکراین د برید لپاره کار واخیستل شي د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پوځي تمرینات به په بیلاروس کې د فبروري د میاشتې تر 20 نیټې دوام وکړي او هغه به د بهرني یرغل پر ځپلو او شنډولو متمرکز وي په عین حال کې اوکراین هم د دغو پوځي تمریناتو په غبرګون کې نن پوځي تمرینات پیل کړل کیف نه دی ویلي چې په دغو تمریناتو کې څومره پوځي پرسنل او وسلې ګډون لري
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه
د معرفې لوبډله د کابل د باسکټبال سیالیو اتله شوه په کابل کې د باسکټبال دغه آزادی یا اوپن سیالۍ دوه ورځې وړاندې د شپږو لوبډلو ترمنځ د عاشي دوراني په لیسه کې پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدي د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل معرفې لوبډلې وکړې شول د دغو سیالیو اتلولي وګټي د باسکټبال یادی سیالۍ د کابل د معرف لوبډلې او داشان د کابل ځوانانو لوبډلې لپاره د باسکټبال په برخه کې د غوره څیرو د پیژندلو په هدف ترسره شوې د باسکټبال یادی سیالۍ د کابل د معرف لوبډلې او داشان د کابل ځوانانو لوبډلې لپاره د باسکټبال په برخه کې د غوره څیرو د پیژندلو په هدف ترسره شوې او په پای کې لوبډلو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم وویشل شول ادریس توخی وکړای شول د سنوکر د سولې جام سیالۍ لومړی مقام خپل کړی د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست د رسنیو د برخي مسؤل وحید آزاد ازادي رادیو ته وویل د هرات ولایت د سنوکر له 1500 کلپونو څخه 22 ورزشکارانو ترمنځ د سولې جام په نوم د سنوکر سیالۍ چې 12 ورځې مخکې پیل شوې پرون پای ته ورسېدې. د کاغلی آزاد په خبره په دغو سیالیو کې ادریس توخی لومړی، محمد فهیم انوری دویم او بنیامین انصاری دریم مقام خپل کړ او یونس قناتزاده ته هم د یادو سیالیو د غوره اخلاقو جام ورکړل شو. او د فوټبال په ډګر کې انتر میلان فوټبال لوبډلې د ایټالیا د کوپا فوټبال د حذفي جام په دویمه لوبه کې هم بریا خپله کړه. دا لوبه چې تېره شپه ترسره شوه انتر میلان لوبډلې وکړه شول په یوې حیرانوونکې لوبه کې 4-0 په وړاندې خپلې سیالۍ لاتسیو لوبډلې ته ماتې ورکړې. په تېره لوبه کې هم میلان 2-0 په وړاندې د روم لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د ایټالیا د کوپا فوټبال سیالیو په دوام نن شپه هم دوه لوبې ترسره کیږي. اتلانتینا د فیونتینا په وړاندې او یونتوس هم د ساسلو په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د نن شپې سیالیو دوه ګټونکي لوبډلې به په راتلونکي پړاو کې په خپلو کې سیالۍ کوي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. اوس مایک اجمالان ته ورسپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زما سلامونه ومنئ. په داسې حال کې چې د طالبانو په لیکو کې میرمنې نشته، خو د دوی ځواکونو له لورې په افغانستان کې د بیلابیلو افغان معترضو میرمنو له نیولو او بندي کولو نه وروسته یو شمیر میرمنې په دې چاره انتقاد کوي، خو طالبان دغه انتقاد ته ځواب نه وایي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دا کار د طالبانو د هغه ادعاو په خلاف دی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته پابندي بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت هیڅ ښځینه ځواکونه نه لري، ځکه نو د دوی له لورې د معترضو میرمنو او نجونو نیول او په نامعلوم ځای کې بندي کول سم کار نه دی. نور په دې رپورټ کې.
په افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې یو شمیر میرمنو وخت نا وخت د کار، ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره لاریونونه او اعتراضونه وکړل، خو اوس د دغه اعتراض کوونکو له ډلې یو شمیر نیول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو دا د طالبانو کار بللی، خو طالبانو لا هم په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی ښودلی. د دغه میرمنو د نیولو کیسه د تمنا زریاب له هغې ویډیو وروسته رابرسېره شوه چې د نوموړي په وینا طالبان د شپې له لوري د کور تر وره ورغلل او د دې او د خور د نیولو هڅه یې وکړه، خو لا هم د نیول شویو اعتراض کوونکو میرمنو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د طالبانو حکومت د نړیوالو بنسټونو له سختو انتقادونو سره سره تر دې دمه د ورکو میرمنو د ځای ځایګي په اړه معلومات نه دي ورکړي او په ځینو مواردو کې آن د دوی نیول رد کړي، خو انتقاد کوونکو دا ځل د طالبانو د شعار او عمل ترمنځ توپیر په نښه کړی. یو شمیر افغان میرمنې وایي طالبانو د دغه میرمنو د نیولو او بندي کولو په برخه کې د هغه اداګانو په خلاف عمل کړی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته ژمنتیا بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت په نظامی تشکیلاتو کې هیڅ میرمنې نه لري او په زندانونو کې په دند اخته میرمنې هم بیرته خپلو دندو ته نه دي ګرځېدلې، خو طالبان بیا هم میرمنې نیسي او په زندانونو کې اچوي او د دوی د اداګانو په اړه هم څه نه وایي. د افغانستان د میرمنو د یووالي ټولنې غړي فوزیه وحدت ویلي حق غوښتنه جرم نه دی او ښځې اړ دي چې د طالبانو له لوري د لګېدلو محدودیتونو په وړاندې چې د ښځو ژوند دي تریخ کړي غږ پورته کړي.
تاسو چې یو ښځه د هغه د کور څخه وباسئ، د هغه د کلینیک څخه وباسئ، د سړک له سر څخه نیسئ، حوزې ته یې وړئ، خومندنۍ ته یې وړئ، امنیت ته یې وړئ، د کوم اصولو په اساس باندې وړئ، په کوم جرم یې وړئ، تاسو دغه پوښتنې ته باید جواب راکړئ. څه ډول یې وړئ؟ تاسو خو نه د ښځو بندیخانې لرئ، نه د ښځینه پولیس لرئ، په کومو امکاناتو تاسو دغه ښځې وړئ؟ تاسو همیشه د شریعت، د قانون، افغانیت په دې اړه موږک پورته کړی ده. څه شو ستاسو هغه عزت، هغه افغانیت، هغه غیرت؟
میرمن وحدت له طالبانو غواړي چې د میرمنو د نیولو او بندي کولو پر ځای دي له دوی سره د خبرو میز ته کینی. یو شمیر معترضې میرمنې وایي چې طالبانو د حاکمیت لپاره د ښځو اعتراض ته د زور په ژبه ځواب ورکړي. یو اعتراض کوونکی میرمنه رازیه بارکزی دا کوي چې د اعتراض پر مهال یو شمیر طالبان ولیدل چې اعتراض کوونکو میرمنو ته لاس واچوه. نوموړي د ښځو په برخه کې د طالبانو عمل د اسلامي اصولو خلاف بولي.
دادخواهی ها مشاهد دست اندازی های گروه طالبان
د عدالت غوښتنې په اعتراضونو کې زه ښځو ته د طالبانو لخوا د لاسواچولو شاهده یم، تر دې چې دوی اوس کورونو ته ورځي او میرمنې او نجونې وړي. دا کار اصلا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی. طالبان له اسلامه یوازې د شعار په ډول ګټه اخلي او خلکو ته دوکه ورکوي، آن تر دې چې زیات شمېر طالبان خپله په اسلامي زده کړو نه پوهېږي.
شعار شه به خاطر فریب مردم بلد است
و حتی اینا دانش اسلامی نداره.
د یو شمیر سیاسی فعالانو باور هم داده چې طالبان د اسلام له نومه په ګټي د افغانانو انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د سیاسي چارو یوې فعالې شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل،
د اسلامي اصولو پر بنسټ باندې تاسو یو څوک په زندان کې نشئ ساتلی بغیر د یو محکمې نه، تاسو یو څوک به اجازه دی چې کور ته ننوتای نشئ، تاسو په یو میرمنې باندې لاس نشئ چې کولای. هر څه په اسلام کې خپل چوکاټ لري. متاسفانه نن طالبان هغه چوکاټ نه مني. متاسفانه په دې باندې سخت در دیگه متسیز منگ پا ملکی تیر چلویخت کلون نمخ کی در اسلام پر نمبانده چکم تجارت بود نسل نپوری همشتاره.
په همدې حال کې د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کلوخیل د حکومت په بیلابیلو برخو کې د میرمنو موجودیت مهم بولی او وای
په ټول توقف خانه او زندانونه باید چې هلته میرمنې ساتل کیږي، انجورا ساتل کیږي، باید چې د هغوی مدیریت او د هغوی نگهداری د خزینه پولیسو او مدیرانو طرف اوشي. د طالبان هم دغه جدي غوښتنه ده چې دوی باید په دې مسله باندې باید پوشي او باید پوشي چې دوی نشي کولای چې د دوی ساتنه یا د دوی مدیریت په نارینه باندې وکړي.
له څو ورځنیو پر لپسې هڅو وروسته هم ونتوانېدو چې په دغه راپور کې د شویو ټولو انتقادونو او داګانو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد، مرستیال ویان بلال کریمی، د استخباراتو ویان همراز خلیل او د کورنۍ چارو وزارت ویان سعید خوستی یو هم زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د شریعت له پلوه که چېرته کومه ښځه مجرمه وي، پولیس کولی شي هغه ونیسي. د یادونه ده چې تازه د سه شنبې د ورځې په مازیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یونامه په یو خبر پاڼه کې لیکلي، میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت دی د دین جنو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشد کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزاره سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان گالو شخ
کوم دغه زې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږ له ازادي راډیو ناوړی ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه دنیا ګولیم د کابل شرسیا بلوسوالۍ نه ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدم. کابل شرسیا بلوسوالۍ نشل دخترانو ډاک کلي کې کومې مرستې کیږي؟ هغو مرستو څاروی کې شوی دی خو توری سره هیڅ کومک نه دی ورسره شوی. څاروی کېږي بار بار څاروی ولا راځي خو کومک هیڅ ډول نه دی شوی. موږ له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ مرستې بل چوکاړي کې ورکې شوې څنګه شوې باید معلومات ورکړل شي خلکو ته او یا کومک ورکړل شي.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ بوی او د سیادت په جامو کې وي. د ازادۍ راډیو نشراتو خپرونو او مجلونو موږ په خورا درنښت منندوی یو. په تیرو شلو کلو کې ازادۍ راډیو خپلو ولسونو خلکو ته په بیلابیلو برخو کې کره جزئیات او نشرات کړي دي. د خوار غریب او مظلوم غږ یې تر چارواکو او مسؤلینو رسولی. په چارو کلا بریالیتوبونه او لومړیتوبونه درته غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او د شلمې کلیزې بې شمېره تبریکیانې تاسو ټولو ته، همکارانو ته یې وایم، اوریدونکو ته یې وایم. زه صدام کلمیار یم د کندهار ولایت څخه. ماشاءالله چې ازادي راډیو تر دغه وخت پورې خپل شل کلن سفر په خیر ورسوي او ټول اردوونکو ته ښه خدمات وړاندې کړي دي. ماشاءالله ازادي راډیو په خبر نیوز کې ماشاءالله ډیر ښکلي خبرونه خپروي په هر ساعت کې، تر څنګ د خلکو ټولنیزو مسایلو ته ژمنه راډیو ده. ماشاءالله موږ په ویاړو په داسې راډیو چې خلکو د خلکو لپاره په بیلابیلو ژبو باندې او د بیلابیلو هیوادونو څخه خبر خپروي. واقعت ډیر څه مو ځنې زده کړي دي، په ټولنیزو مسایلو کې مو ډیر څه ځنې زده کړي دي، په حقوقي مسایلو کې مو ډیر څه ځنې زده کړي دي چې همدا ازادي راډیو یې او همداسې روانه وي.
سلامونه نیکې هیلې مې در واخلې. ناصح جان ما د چین ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت. دلته خو د ازادي راډیو نشرات په 0.5 FM سره په بشپړ ډول کار کوي او خو ښایسته بل دا چې د ازادي راډیو خو موږ ځانګړي مینهوال یو، په خاص کر د طالبانو له راتګ څخه وروسته موږ ډېر مینهوال شوي یو، په دې خاطر چې دا یو بهرنی مقصد راډیو ده او تاثر لاندې نه راځي د چا او بې پرې خبرونه وړاندې کوي. ډېره مننه.
ستاسو هغه پیغامونه وو چې موږ ته مو ثبت کړي وو. که په خپله سیمه کې داسې څه د ویلو لرئ چې فکر کوئ باید نورو سره شریک شي او نور ترې خبر شي، نو موږ ته یې په دې ټلیفوني شمېره ثبتولی شي: 00 420 11 2 41 15. 00 420 11 2 41 15. تر بیا ښې چارې په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
د مازیګر 4:30 شوې. د خبرونو لنډیز واورې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکشو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي: زه په ژوره توګه د ښځو د ورکشو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه د 5 خزینه فعالانو د بندیانېدو یا لادرکه کېدو رپورټونه خپاره شوي. طالبان وایي دا ښځې له دوی سره نه دي، خو طالبان تورن شوي دي چې دا ښځې له خپلو کورونو وړي او په زندانونو کې ورسره دي. د ملګرو ملتونو سرمن شي لیکلي: یو شمیر فعالان لا درکشوي او لونی راهیسی ورسره تماس نشته. طالبانو دغه خزینه فعالانو توقيف یا نیول رد کړي، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استاد ته پرونډاډ ورکړي چې د برخه کې هلې ځلې کوي. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې او سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترنګلتیا خبرې وکړي. په همدې حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا لکه چې طالبان واک ته رسېدلي دي. اروپا ته د دوی د پلاویو دوهم سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو پلاوی د ناروې اوسلو ته تللی و. چین او پاکستان په سیپاک کې د افغانستان شاملولو او په دې اړه له کابل سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. دا پریکړه بیجنګ ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په لړ کې وشوه. سیپاک د پاکستان او چین د سوداګریز دهلیز سازمان دی. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کووید-19 ناروغۍ له امله 11 تنه مړه شوي دي. د وزارت د شمیرو له مخې 845 کسان په دې شپه ورځ کې په کورونا اخته شوي وو. د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر وویل: 4 په کابل، 2 په هرات او 1 تن په کندوز، 1 په هلمند او 1 په میدان وردګو کې مړه شوي دي. د عام روغتیا وزارت چارواکو ونه ویل چې دغه کسان د کورونا کوم بڼې نیولی و. لدې مخکې ویل کېدل چې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼې د تشخیص امکانات نشته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټراس خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې پر اوکراین یو برید به غمیزه وي. میرمن ټراس نن پنځشنبه په موسکو کې له لاوروف سره تر کتنې وروسته په خبري کانفرنس کې ویل: اساسا په اوکراین کې یو جګړه به د روسیا او اوکراین د خلکو او د اروپا د امنیت لپاره یو غمیزه وي. او ناتو هم دا واضح کړی چې پر اوکراین هر یرغل به پراخې پایلې ولري او هغه به ډیره کرانه تمام شي. خغلی لاوروف د ټراس د دغه سرګندونو په خبرګون کې خبرداري ورکړ چې د موسکو په وړاندې د لویدیز چلند به یوازې په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړی. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې ډیره برخه د ازادي رادیو د مخکخو خزو خبرونې ته ځانګړې ده او کو وخت په پای کې به یو سندره هم درته خبره کړو.
مخکخی خزی.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چاري شفیق ایا پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي آریان یون او د شذو د حقونو مدافع او سیاسي فعال ارمغان څمکنی را سره ملمنی دي. آریان یون صاحب له موږ سره وصل شوی دی. ډیر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
ډیر مننه تاسو نه هم تاسو اوریدونکو ته ملمنو ته ټولو ته سلامونه مننه خور.
یون صاحب، که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته دغه وایئ چې په ولسی جرګه کې چې تاسو خپل ځان کاندید کړ او هلته د ننګرهار د خلکو استازي پاتې شوی یاست، دغه پریکړه تاسو ولې وکړه؟
بلې، اول خو کچیرې موږ وګورو نو د ښځو د حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډېرې ستونزې او مشکلات وو. نو هغه وخت کې چې ولسی جرګې په خپل فعالیت باندې شروع کوله، نو د هغې نه مخکې زه په ملګرو ملتونو کې د یوناما په برخه کې په ننګرهار کې د زون په سطحه د ښځو چارو مسؤوله وم، او هلته به اکثره نورستان، لغمان، کونړ او خپله د ننګرهار ولسوالیو ته به مې سفرونه کول. نو هلته به زه پوهېدلم چې دلته څومره ستونزې او مشکلات دي د ښځو د ژوند په برخه کې، نه یوازې ښځې بلکې اطرافونو کې زموږ په مجموع کې ولس زموږ چې اوس ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. او موږ په داسې حالاتو کې هلته کار کوو چې یعنی د دې سره به مخامخ وو، مثلا ډېر ابتدایي سهولتونه د ژوند د دې د پاره امکانات برابر نه وو، داته د ماشومانو د نارینه وو د پاره حتی لکانو د پاره برابر نه وو، ښځې خو پرېده. نو دا حالات او مشکلات چې لیدل، نو کله چې ولسی جرګه انتخابات کېدل، نو دوی ویل چې دغه سي پارلمان به جوړیږي او د ښځو استازي به زیاته به ګډون کوي خپل د ولس او د حکومت په منځ کې به یو پل جوړي، د دې هغه ستونزې او مشکلات به حکومت ترسي او د دې د ستونزو د حل په برخه کې به چارواکي متوجه کوي. نو کلم چې دا حالت ولیدل، هغه چې ما د ملګرو ملتونو د دفتر نه استعفا ورکړه او ولسی جرګې انتخاباتو ته ودرېدلم، سره د دې چې ستونزې ډېرې وې، مشکلات ډېر، د لومړي ځل لپاره دا پروسه په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه وه، سره د دې چې ستونزې ډېرې وې، خو بیا هم ومې کولای شو چې د لومړي ځل لپاره ولسی جرګې ته چې 15مه دوره وه زه بریالی شم. نو یوازینۍ انګېزه همدا وه چې وکولای شم چې د خپل ولس ستونزې یا په خصوص ډول د ښځو ستونزې ورسومه، یو غږ تکم او د دې د ستونزو د حل په برخه کې وکولای شم چې یو کار وکړم، نو ځکه دغه ولسی جرګې انتخاباتو ته ودرېدم.
آیا تاسو موافق یاست چې د ښځو ستونزې له پخوا هم وې او اوس هم ډېر ورته پام نه دی سوی؟
افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د افراط او تفریط نه کار اخیستل شوی. په هر هیواد کې باید د هغې د فرهنګ سره، د هغې د اصولو سره، د هغې د قوانینو سره، د هغې د دین سره باید په ټکر کې رای نشي. اوس بدبختي دا ده چې په افغانستان کې همیشه افراط او تفریط وي. مثلا یو خور زما په ښار کې تر دې اندازه آزاد دی او تر دې اندازه امکانات تر شته چې ته فکر کوي چې خیر ده اروپا ده، اما په اطراف ته چې لاړ شي بیا هلته وګوري چې زما خور اته هغه ابتدایي سهولتونه چې یو مکتب دی هغه هم دې دپاره نه شته. مثلا بیخي یعنی موږ داسې ولسوالۍ لرو، اندازه د ننګرهار د ولایت استازی وم، یعنی موږ داسې ولسوالۍ لرو چې تر اوسه پورې هلته د نجونو مکتب د اول صنف چې ابتدایه ده هغه د نجونو دپاره نه شته. نو زه بیا څنګه ووایم چې زما په وطن کې د ښځو د حقوقو دپاره کار شوی؟ زه وایم انجوګانو کار وکړو، د ښځو چارو ریاست جوړ شو، دغه د پارلمان جوړ شو، د هر ولایت نه پکې دوه دوه استازي وي. اما دا څنګه و چې چون د دې ځمکه هغه تعداد یې کوږ ځکه و چې موږ ونه کولای شو چې په طبي ډول ښځې ته رشد ورکړو، یعنی هغه د ابتدا نه شروع کړو انتها ته لاړ شو. موږ فقط داسې یو کار ترسره کړو چې د فتن ډېر لوړ مونیو، نو ځکه نتیجه بېرته چې د وخت بهرنیان د افغانستان نه وتل بېرته نتیجه صفر شله. یعنی موږ باید څه کړي وای؟ موږ د دې په ځای چې مثلا په هوټلونو کې ډېر مصارفات وکړل، اتم د مارچ نور منځو یو څو محدود ښځو ته په ښار کې مخصوصا په کابل کې یو ټریننګ یې مورته ونیو، په میلیونونو ډالره په مصرف شول. که چیرې موږ همدغه امکانات په ولسوالیو باندې تقسیم کړي وای، هلته هم ښځو دپاره کار کړی وای، د دې 1% هم چلته مصرف کړی وای، نن به په افغانستان کې دا حال نه و.
انجوګانو فعالیت کوو، د دې د خاطر چې د بهرنیانو نه فند واخلي، د دې د خاطر چې ځان مترکی مشهور کی د خو حقوق به مترکول. اما موږ باندې شو ته ویل چې کابل ګور افغانستان نه دی، افغانستان ډیر ولایتونه لري، ډیر ولسوالۍ لري، البته د خو د پاره هیڅ کار نه دی شوی، هیڅ کار. او تاسو وګورئ د پرمو په نوم پروژه راغله افغانستان ته په میلیونونو ډالر راته مصرف شول، اما د شپکوري د کابل څخه تاسو لږ شي دا غي نه خزه خبره نه ده چې دلته څه وشول د خو حقوق، یعنی څه. خو مکه منکه وګورو اساسي قانون په جرګه کې چې ځکه لاستازي توپ میکو منګ هم دا ویلې چې د خدای روی ته وګورې تاسو مونږ ته دسی او کار نه کوي، کچې دا غي ابتدایي هغه حقوق چې مونږ ته لاسه کړی چې هغه مفرد مین دلار نشي. مثلا مونږ اوس خور وای چې مشخص تعریف نشته، مونږ په اساسي قانون کې د خوځې تعریف لرو، مونږ د خوځې د حقوقو په برخه کې خپله تعریف لرو، نور فرعي قوانینو کې د خوځې لپاره مادي ځای په ځای شوی، خو بدبختي دا چې عمل کې ونه شو، عمل په ځکه ونه شو ځکه چې زمونږ کم کارونه چې هغه د خوځې د حقوقو په برخه کې هغه دروغ او غلط او شواري ډولو عملی بڼه نه لرله. مثلا خوځې چارو وزارت ماته جوړ شو، مونږ ته خوشاله چې جوړ شو، د بند توافقات په اساس د خوځې چارو وزارت جوړ شو، اما دا یو پالیسي سازه وزارت، هیڅ شی مونږ نه کولای په اړه، هیڅ کار یې مونږ نه کوو. ولای تو کې او په مرکز کې اطرافونه خوځې خبرې نه وي، نو که چیرې د سیو بنیادی کار شوی وي زما د فار زما د خوځې د لپاره، چې په اړه یو وزارت باندې مونږ فوکس نه وکړي، اړ وزارت کې د سیو زمينه برابر شوی چې د خوځې د لپاره کار شوی وي، نو نن به زما د وطن د آل نو
بلې
دوه درې خويندې چم په بهرنیو کانفرنسونو کې ګډون کوي، ام په ارزي کې کینی دا خو د خوځو حقوق نمائندګانې نشي چې فقط یو دوه درې خزي نمایشي یو ځی ته بیا یا بل ځی ته بیا یا یو ځی کې کینا او بل ځی کې کینا، که دا زما د خوځو حقوق په ولایتو کې وګوره، په اطرافونو کې وګوره، چې هغه تر اوسه پورې نه پوهیږي د حقوق یعنی څه، هغه تر اوسه پورې د دې ابتدایي یو مکتب ورته جوړ شوی نه دی، یو د سکول د اوبو د پاره یو څاو ته جوړ شوی نه ده، یو خور د پاره یو عادي کلینیک نشته چې دلته ولادت کې په کور کې ولادت کې همړه کېږي د ډېر عادي ناروغۍ نه.
بلې
حقوق خواږه ته وایي چې کار ته شوی دی، کار نه شو، نظر کوم کوم ته چوغوري کار نه شو.
د دغه ټول مسؤلیت کمی خوا ته راځي کېږي، حکومت خو هم هر څه په خپل یوازې نسوي کولای. آیا تاسو په فکر باندې دا د خلکو مسؤلیت نه و چې دوی باید یو تغیر راوستلی وي په خپل ژوند کې، دوی باید حالې ځلی کړی وای؟
والنا مثلا من دلته ډیر د سخوان دلارلې چا مې شبم د کلبن چې نړیواله ټولنه سره کې نسلو زمون با تعاون خبرم دا و چې ګوري کابل افغانستان نه دی، کابل افغانستان نه دی، افغانستان لوی دی، ولسوالۍ لري، ولایتونه لري، هیله کوو تاسو نه چې تاسو توجه وکړئ اطرافونو ته، هغه انجوګانې او هغه موسسي چې د خوځو په برخه کې فعالیتونه کول دی سره به موږ همیشه په تماس کې چې تاسو دا د خپل د فعالیت ساحه لګه لوی کړئ، تاسو دغه د کابل نه ووځي ولایتو ته لاشي اطرافونو ته لاشي. من نړیواله ټولنه ته ویل چې وخت ته یو انجو د پاره، د یو ټولنې د پاره، د یو اورګان د پاره پیسې ورکړي، تاسو په اول شرط هم دا کیدی چې زه ستاسو فعالیت غواړم په اطرافونو کې، زه ستاسو فعالیت غواړم په لری پرتو سیمو کې خو د پاره، خو بدبختانه دا کار نه شو. علت یې دا و چې دلته فساد و، مثلا که فنډ ما خسر کېده صرف د یو ارتباط په خاطر، صرف یو فرمولیتی په شکل به فند واخستل شو، فقط یو بل به تطیر که خبره به خلاص شله، چا د دې پښتنه نه کوله چې آیا دا پیسې دلته په ځای مصرف شلی، آیا دا پیسې د ضرورت په اساس په یو سیمه کې مصرف شلی، که نه صرف همدا موضوع خلاص شله. مثلا دس یو انجوګانې موږ لیدلې وي چې فقط په کابل کې به یو سیمینار ونیو، یو درې څلور ښځې به راټولې کړي چې دا فند به بیا پښتنه کوي چې د دې سیمینار مصرف څومره، مثلا په زرهاو ډالر به مګر فائدہ چې شیرو فائدہ صفر. من کومه شي فاندې پیسو باندې په ولایت کې په ولسوالۍ کې د خوځو لپاره ډیر د شرایط برابر کو، یو یو فابریکو ته جوړ کو، یو کورس ته جوړ کو، یو د خیاطۍ، یو د په بل ډول باندې کول شي د خوځو لپاره ډیر کار وکړي، مګر باندې بخته نه دا کار نه شو.
یون صاحب ولې تاسو پر دا خبرو باندې چا غوښونه نیوي، ولې تاسو پر دا غوښتنو باندې چا غوښونه نیوي، نه حکومت او نه هم نړیواله
ټولنه چا غوښونه نیوي؟ اول ورځ نه چې زکه لا په ملګر ملتونو کې ما وظیفه دند اخست او تراغې پوره چې ولس کاله ما په پارلمان کې تیر کړ، منګ همدغه موضوع باندې منګ غږ پورته کړ او هم ویلې صرف څلور پنځه چیرې وي چې کته کا او پورته کا، ام نړیوالې ټولنې هغه ارزی کې مطرح کولې، ام حکومت هغه ارزی ته مخې ته کولې چې هغه د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي. ما ته هغه خور په کار ده چې زما د خلکو د مین نه راپورته شي، هغه چې په بهر کې را لوی شي عمل ته ژوند کړی، عمل ته تعلیم کړی، عمل ته تحصیل کړی، هغه زما د وطن د فرهنګ نه، هغه زما د وطن د خزې د زړه نه، هغه زما د کلتور نه، زما د مشکلات نه، ستونزو نه څه خبره ده. خو مګم هغه زما استاذ د پارزي کې زما په استاذي په خبره کوي. هیڅکله داسې یو خور چې په ټول افغانستان کې اوسېدلې، د افغانستان د هر ګوټ نه دا خبره یو، د افغانستان د خزې ستونزې د دې په زړه کې پرتی او غواړي هغه پورته کړي، هیڅکله هغې دپاره چانس برابر نه شو. دا تر ننه پورې، دا تر ننه پورې همدا اوس هم زما په استازیتوب هغه خویندې په هغه ځایو کې ګډون کوي چې د هغې په دې شلو کلو کې نه ماته ګټه را رسېدلې نه، او بغیر د دې نه چې ځان ته شخصي کار کړی، شاید ځان ته به شخصي کار کړی، ځان به معرفي کړی، ځان به لوړ کړی، مشهوره شوي به، پیسې به لاس ته راوړي، مګم زما د وطن خو دپاره هیڅ ګټه نه، هیڅ ګټه
په درد نه ده. یون صاحب، دا خو مخکېنۍ خبرې سوې چې مخکې څه وضعیت و، که اوس اوسني حالت ته راسو، آیا تاسو فکر کوئ چې وضعیت تر پخوا ډېر خراب سوی نه دی؟ د ښځو د حقونو په برخه کې د ښځو پر خبره باندې څوک غوږ نه نیسي. دوی وایي چې موږ کله چې اعتراض کوو وهل کېږو، ډبول کېږو. ښځو ځینو دغه هم ویلي دي چې د ځینې ښځې د کورونو څخه پورته سوي دي او تښتول سوي دي د خپلو کورونو څخه. نو دا وضعیت په ستاسو په نظر باندې څه وخت سمېږي؟
بله، ستونزه اوس شته ده، د ښځو په مقابل کې ستونزې ډېرې دي. همدا اوس زه خپل په هیواد کې، په وطن کې، په کابل کې ما، یعنی د شخص په شخصي لحاظ چې وګورئ ما ته ستونزه نشته. کور ته ځم، ما هغه دی ناست یم، هېڅ مشکل امنیتي چې هم نشته، اما وظیفه مې له لاسه ورکړې. هغه خور چې په مکتب کې وه هغه تعلیم یې پاتې شو، هغه چې تحصیل یې کوو هغه پاتې شو. دا مشکلات شته، اما دا داسې نه کېږي چې موږ په بهر کې کینو د هغه ځینې مایک نه چغې ووهو. موږ باید خپل وطن ته، ټولې مبارزې خویندې زما باید افغانستان ته راشي، کابل ته راشي، افغانستان ته راشي، دلته په حکومت فشار راوړي چې دا زما حق دی. استدلالو سره ووایي، منطقو سره ووایي چې دا زما حق دی. که نړیواله ټولنه مودرېږي ما سره، باید زما د حق او حقوقو په څنګ کې ما سره ودرېږي. زه نه غواړم، زه چې هر هغه افغان ښځه چې په هر کونج د افغانستان پورې ارتباط لري او واقعا د افغانستان د ښځې دپاره غږ پورته کړي، موږ ورسره ولاړ یو. اما داسې نه چې ځینې زما خویندې د ځینو تنظیمونو، د ځینو حزبونو، د ځینو ډلګیو په خاطر راځي د ښځو د حقوقو په نامه غږ پورته کوي، زه د دې جدا مخالف یم. دا د دې په ځای چې د افغانستان ښځو دپاره ګټه ورسوي، نورم تاوان رسوي د افغانستان ښځو دپاره. نو زه وایم چې هر هغه افغانه ښځه چې د افغانستان د ښځو دپاره ودرېږي، منګې تر څنګ ولاړي. تعلیم زما حق دی، تحصیل زما حق دی، کار زما حق دی. دا د طالبانو د حکومت نه موږ غواړو، دا موږ د دوی نه غواړو چې دا شرایط ماته برابر کړي. زما خور مکتب ته پرېږدي، زما خور تحصیل ته پرېږدي، زمینه ماته برابره کړي. که چیرې دوی دا کار ونه کړي، او زه پوهېږم چې د دوی ژوند به ډېر لنډ شي، ځکه دا دنیا یعنی دا اسلام ماته حق راکړی، دا زما فرهنګ ماته حق راکړی دی. نو چې که په دې کې ته ما سره ودرېږي او مشکلات راته جوړې، نو زه فکر کوم چې ولس به ستا په مقابل کې جوړ کړي، نه به دنیا ته ومني.
تاسې کولی سئ چې د خبریالانو او څارنوالانو بېلګې ته وګورئ چې دوی ډېری برخه یې تهدید سوي دي، او دوی د خپلې بیرې او د امنیت په خاطر باندې هېواد پرېښی دی، په دې خاطر باندې نه چې دوی د خپل اقتصادي وضعیت په خاطر د باندې ووتلې. ځکه چې ډېری خبریالانو او څارنوالانو دغه برخه کې ښځې چې کار یې کاوه، هغوی ته پخوا هم دغه زمینه برابره وه چې دوی کولای سوای چې هېواد پرېږدي او په نورو بهرنیو هېوادونو کې میشتې سي، اما دوی نه تللې، د افغانستان دپاره یې کار کاوه. خو اوس چې د دوی امنیت ته خطر پېښ سوی دی، په دې برخه کې څه کېدلای سي چې طالبان باید دوی ته تضمین ورکړي چې دوی به نه وهي، دوی به نه ټکول کېږي، پر دوی باندې به حمله نه کېږي؟
افغانستان د ټولو ګډ کور دی، هر څوک حق لري چې په دلته په آزاد ډول ژوند وکړي. که چیرې څوک حکومتونه د دې تضمین نشي کولای او د دې لپاره مشکل جوړي، زه فکر کوم دای به د خپل ځان لپاره مشکل جوړي. ځکه چې اوس دنیا په هغه حالت کې نه ده چې ښځه باید په کور کې نه، یا ښځه باید کار نه کوي، یا ښځه باید تعلیم ونه کوي، تحصیل ونه کوي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید کوم خویندې چې په خوای فعالیتونه کړي په هره برخه کې، اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، هره برخه کې فعالیتونه کړي، حکومت باید د دې امنیت ونیسي. دا د حکومت وظیفه ده چې د دې امنیت ونیسي او د دې ژوند خوندي کړي. نو که چیرې دغه څه یو عملونه ترسره شي، نو زه فکر کوم چې دا خپل د حکومت لپاره د شرم ځای ده چې یو خور چې تا ته کار او فعالیت کوي، ته د هغه امنیت نشي نیولی. خو زه فکر کوم چې په اول ورځو کې چې کله طالبان راغلل، ستونزې ډېرې وې، اکثره شخصي مشکلات هم چې یو چاته یو چا تاوان هم رسولی، چون امنیت نه و، ګډوډي وه. نو هر چا غوښتل چې خپل غچ واخلي. نو فکر کوم چې اوس کوم مشکل نشته، فلهذا اینده زه اوس افغانستان کې ژوند کوم. کابل کې شپاړس کاله مې اولس کاله مې وکالت کړی په پولیسي جرګه کې، درې کاله ملګرو ملتونو کې وظیفه ترسره کړې ده، پوهنتون کې استاد وم. نو فعلا خو زه خو ځان دپاره کوم مشکل نه ګورم، نه پوهېږم چې د ځینو خویندو دپاره څنګه ستونزې پیدا کېږي. خو بیا هم کار څومره ستونزې، نو زما د خپلو خویندو نه غوښتنه دا ده چې باید خپل هېواد ته راشو او همدغه ځینه غږ پورته کړو. که چیرې نیوکه کوو، که چیرې انتقاد کوو، خپل وطن کې به یو، په حکومت باندې نیوکه کوو، په نړیواله ټولنه چې موږ سره مرسته نه کوي نیوکه به کوو. هر هغه څوک چې د ښځو د حقوقو په برخه کې موږ ته مشکلات ایجادې، دا زموږ وظیفه ده چې باید د دې په مخابق کې غږ پورته کړو. اما دا چې وطن پرېږدو او ټول لاړ شو، نو دا لاره د حل نه ده. خیر اخر به دا وطن څوک جوړوي؟ اخر به د خوځو په برخه کې څوک کار کوي؟
هغه کوم داسې فعالیتونه یا لاستراوړنې تاسو په نظر چې تاسو غواړئ چې یادې کړئ زموږ اوریدونکو واوري؟
اولنه زموږ د مبارزې تاریخ خو ډیر وګد، تقریبا دیش کاله به کیږي چې په سیاسي مبارزه کې شریک ما، او ډیر حد پورې کوشش کړې په هر برخه کې د افغانستان ملي ګټه او د افغانستان هویت او د افغانستان ملي ګټه ترجمه اوسم او همیشه د فعالیتونه کړی دي. خو کله چې د پونتون نه فارغ شلو، نو پونتون خپل په پونتون کې مې دنده واخیستله، او تر دې حده د افغانستان د بچو پروزنه کې مې برخه اخیستې. هغه نه اوسه د ملګرو ملتونو په دفتر کې مې دنده ترسره کړه، البته د خوځو مسؤل هم د څلورو ولایتو د زون په سطحه. چالتا منګو کاول شو چې د لومړي ځل د پاره یوناما په سیاسي برخه کې د خوځو فرهنګي ټولنه جوړه کړم، هم د ټولو احزاب او چاغه وخت فعالیت کوي په افغانستان کې، دا غو یو سیاسي ټولنه جوړه کړم، یو ګروپ جوړ کړم په ملګرو ملتونو کې، البته خزینه و دا غرض. د لومړي ځل د پاره زه په دې وتوانیدم چې په نیمرار کې د خوځو یو ټولنه چې د خوځو د سوکالۍ ټولنه په نامه و، او دا د لومړي ځل فزون شاف کې اولنۍ ټولنه و چې دام جوړه کړه، چې د دې په طریقه زموږ ډېر خویندې هلته مصروف شلې، او بل اخره د خوځو لپاره په هره برخه کې فعالیتونه شروع کړل. او موږ یو ډېر ښه مجله تاسیس کړه د ناهید په نوم. البته ناهید هغه خور و چې کله افغانستان کې په ویایمو کلونو کې جنگونه شروع شول، نو د دې خپل د پټې ویزه د ساتلو لپاره د جنگ سالارانو نه دوه منزل نزان لاندې خطا کړ او شهید شله. نو دغه د دې په نامه یو مجله جوړه کړه، او په دې مجله کې حتی دومره ستونزې او مشکلات او داسې یو قوي مقاله موږ نشر کړې چې بل اخر هغه وخت حکومت اعتراض وکړ او غوښتنه یې دا و چې دا مجله باید بند شي، ځکه موږ د خپل ټولنې واقعیتونه پکې منعکسول. خو موږ باندې سیاسي فشارونه ډېر وو، او بل اخر دا مجله په موږ باندې بند کړه. وروسته د هغې بیا موږ انتخاباتو ته ودرېدم، ولسي جرګې ته راغلم. پولیسی جرګه کې تقریبا شپږ او لس کاله مې غړی هم د ننګرهار د خلکو استازیتوب مې وکړ. دلته هم کوشش وکړو چې په هر قوانینو کې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسو، مخصوصا د خوځو په برخه کې چې کوم حقوقي دي، هغه حق حقوقي البته چې د افغانستان او زموږ د ټولنې سره سمون خوري، او زموږ ټولنه د هغې د عزم توان لري، هغه هم پکې ځای په ځای کړل. دغه راز د اصراري لوی جرګې غړی ومه، التم په ډیر میړانه سره وکول شو چې د ډیرو غټو جنگ سالارانو پردیپالو جاسوسانو په مقابل کې ودرېګو او مبارزه وکړو. هغه نه وروسته د اساسي قانون په جرګه کې مغړیتوب لره، چې د اساسي قانون د هرې ماده په برخه کې په شپو شپو مطالعه کړې او زحمت یې مستلی او کارم کړی تر څو د افغانستان اساسي قانون جوړ شو. او هم د امن په جرګو کې، د سولې په جرګو کې، په دې ټولو جرګو کې چې په افغانستان کې تیرې شوې، د نیګار د خلکو استازیتوب میکړي. دا راځینه کتابونه مې هم لیکلي چې یوې د خوځو په برخه کې د تذکيره ده، د خوځو چې د ټولو خزینه شاعرانو کپلر کې دي، کپبر کې دي، یو یو تذکيره مې دغه چاپ کړی ده چې په دې کې د خوځو په برخه کې ډیر معلومات مې راټول کړي. او برسیره پر دې نور اجتماعي برخه کې سره د دې چې د وکیل وظیفه د قوانين جوړول دي، د بودیجې تصویبول دي، حکومت په اعمالو نظارت. خو ما هم بیا ننګرهار د پاره ډیر کار وکړ، مخصوصا خویندو د پاره ډیر لرې پرتو سیمو ته زه لاړم چې هلته خویندې زما ډیر په تکلیف وي. حتی دا قسم یو مخکې خپرونه کې هم د ستاسو وکړه چې ما ته په چین ولسوالۍ کې یو ښځه راغله او ډیرې وژړل، او سر یې راته لوڅ کړل چې زما د سر خښته ټوټه کېدلې، ځکه زه لس کیلومتره پیاده زما او مزل وهم او په سر اوبه راوړم. نو زه په دې باندې بیا ډیر محسوس خور چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې څومره مصارفات وکړه، مګر زما خور نن یو د سکول اوبو لپاره احتیاج ده. نو دا ستونزو مشکلاتو په هغه ساحو کې ډېرې څاګانې د دې خویندو دپاره ویستلې، امکانات هم برابر کړل، کورسونه مو ته جوړ کړل، د حیاتۍ کورسونه. خو زما فعالیت هېڅکله په ښارونو کې نه و، همیشه به په اطرافونو کې و، ځکه زما خور مخکې وایي دوه طبقې ښځې لرو، یو تعلیم یافته او یو بې تعلیمه. خو زه وایم چې دوه طبقې نه دي، که موږ هغه په فیصدي باندې وویشو، زما یوه فیصد خور هم تعلیم یافته نه ده په افغانستان کې، تقریبا 99% زما بې تعلیمي دي چې په لرې پرتو سیمو کې پرتې دي. هغه چې تعلیم یې کړی هغه ډېرې کمې دي په افغانستان کې. کاش افغانستان په دې شرایطو کې وای چې موږ په دوه طبقو په 2% باندې ویشلی وای چې 50% زما تعلیم یافته دي او 50 نه. یو فیصد خور زما تعلیم نه دی کړی او نه د خپل حق حقوقو نه خبر دي. موږ به کله چې اطرافونو ته لاړو بیا به ټوقې کولی شو نن د اتم د مارچ دی، نو خویندو به موږ ته خندل چې د اتم د مارچ څه شی، یعنی دومره کار ونه شو په افغانستان کې د خویندو دپاره. اوس حالت دغه حالت ته رسېدلی، زه بیا هم خپلو خویندو ته وایم چې کابل مه پرېږدئ. ګوری اویایو مکلونو ته په افغانستان کې داسې فجایع تېرې شلې چې نه هېڅ افغان هغه هېرولی نه شي. زما خور ځان د اوم پور نه لاندې راخطا کړ، ځان یې شهید کړ د خپل عزت او د خپل پت ساتلو په خاطر. زما خویندې په بریکوټ سینما کې په میخونو باندې میخکوب شلې، زما په خویندو په عزت او په ابرو باندې تعرضونه وشول، مګم نن هماغه جنایتکاران هماغه خاینی نیکایی وتړله. نن بیت هغه زما د حق حقوق غوښتونکي دي او موږ د ښځو حقوق غواړو په افغانستان کې، چې څو پورې عدالت پلی نه شي او هغه کسان چې افغانستان سره خیانت کړي، هغه چې د افغانستان ښځو سره خیانت کړي، هغه چې د وطن سره خیانت کړي، هغه ته جزا ورنه کړی شي، نو همدغه حالت به تر ډېر کلونو پورې نور هم روان وي. اوس زما خویندې وایي چې موږ په مشکل سره مخامخ یو، ځکه بهر ته ځو. په اویایو کلونو کې لږ مشکلات و، کډم بار نه وي، ستونزې نه وي، ښځو په عزت او ابرو باندې تیری نه کېده، مشکلات ډېر نه و، مګر موږ خپل وطن پرې نه خودو. اوس به هم نه پرېږدو،
ډیر مننه ستاسو د وخت څخه. مخکشي شدي وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
گل خیستا زوانی جانانا تا تچے ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانانا تا تچے ترسی سبات چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی Oh, oh, oh.
زده جوان دو